د شپین هبا جشوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې کلتوري او ادبي پروګرام خبريږي خو د راپورونو لاندې برخه هم لرو د برخه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندوی ټولنو غوښتل چې د افغانستان له روغتیايي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخې په تیره روغتیايي مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. بلخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویان ویلی چې خغل خی د روان اگست میاشت تر پایه په افغانستان کې د 25 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ډیر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي ناپیژاندو کسانو د یوې دینی مدرسې مدیر وژلی دی. د کاپیسا امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښه نن د کوهستان د دوهمې برخې په ولسوالۍ کې شوې. د بیان له مخې وژل شوی د دارالحفاظ مدیر 50 کلن عبدالاحد روحاني دی چې جومات ته د تلو پر مهال برید پرې شوی او وژل شوی دی. په بیان کې د روحاني د کورنۍ د غړو له قوله ویل شوي دي چې نوموړي له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. د دې وژنې علت نه دی معلوم او طالبان وایي په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لارې د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل کدا لارې جوړ شي له جنوبي اسیا سره به د ازبکستان د وسلیدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لارې وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیر میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستانه پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په جده کې وکتل. په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې له ترنګلتیا وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې خبرې دي. دا کتنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې عبداللهیان سعودي عربستان ته ورسید او له خپل سعودي سیال فیصل بن فرهان سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د تهران او ریاض اړیکې په سم ډول دوام لري. د تهران د علامه پوهنتون استاد مهدی خویی وایي چې د ایران د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ملاتړ په خاطر له دندې لرې شوی دی. ښاغلي خویی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې د سوسیالوژۍ استاد و پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د هیچا ته سر نه دی ټیټ کړی او یوازې خپلو محصلانو او په ټوله کې خپلو خلکو ته ژمن دی. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته په ایران کې د پوهنتونونو ډیری استادان له دندې لرې شول. او بیژن صدرزاده د تایکواندو د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تایکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس فستیوال کې چې 8 تنه افغانان لوبغاړي ګډون پکې لري د خپل قزاقستاني سیال یسکاک یلدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرام وزن لرونکو لوبغاړو پایلوبې ته ورسېده. د هیواد د تایکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپلې 2 مهمې سیالۍ په ښو تفاوتونو سره وګټلې. بیژن صدرزاده اوس دا چانس لري چې یا د تایکواندو نړیوالو سیالیو اتلولي وګټي او یا دوهم مقام ترلاسه کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لهغه مخکې
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې دانیل اندرس وی ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکو کې لګډون څخه منې کیږي. دای وی کغواړو چې ټول افغان نارینه او خځو ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي د خزینه مرستندویو کارکونکو ګډون اړین دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ډینیل انډرس وایي اړمنو افغانو کورنیو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغاني کارکونکو له ګډون منع کیږي. خاغلی انډرس په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شوېلې ټولو اړمنو افغانو خزو او نارینه وته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی. په بیان کې راغلی خزی په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند د یوازینی اړیکې په توګه کار کوي. دا رول نه بل څوک تر سره کولای شي او نه هم بدلیدای شي. نوموړي ویلي چې افغان خزینه مرستندوی کارکونکو له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو په برخه کې دوامداره ژمنتیا ښودلې او په تیر 2022 میلادي کال کې د ټول افغانستان په 401 ولسوالیو کې له 26 میلیونه ډیرو کسانو ته مرستې رسیدلې. د خاغلی انډرس په بیان کې راغلی چې په روان میلادي کال کې هم دوی د مرستې رسونې حد ته دوام ورکړي او د 12 میلیونه میرمنو په ګډون یې 3.6 میلیونه افغانانو ته یو ډول نه یو ډول مرستې برابرې کړې دي. په بیان کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه کلونو کې په پراخه کچه بشري مرستې د ډېری افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لامل شوي او د تیر ژمي په سخت موسم کې دوی ته کافي خواړه رسیدلي او د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او د غشان سرپناه ورته برابره شوي. دا بیان په ټکو پر روان 2023 میلادي کال کې 0.1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ورسېدلې، شاوخوا 1.4 میلیونه له روغتیایي خدمتونو برخمن شوي او شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان تغذیه شوي او ژوند ژغورونکي درملنه ترلاسه کړي. خو په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډېر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند ژغورنې عملیات په بېساري ډول ودرېږي او د روان کال په پیل کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پلان په مارچ میاشت کې 9 او په مې میاشت کې 15 میلیونو ته راټیټ شو. په دې سربېره له 216 څخه زیات ګرځنده روغتیایي مرکزونه وتړل شول چې لامل یې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسی محدود شو. په بیان کې راغلی چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي مالی ملاتړ ترلاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به ناشونی وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي و چې پر خوځو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده، نړیوالې باید د فشار په ډول ونه کاروي. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د خوځو په کار بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او په خبرګون کې آن ګڼو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي، خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادۍ رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادۍ رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورزنګ ورسته لدی چې حکومت د سترې محکمې یا سپریم کورټ مخې ته د دې غورزنګ د فعالانو او پلویانو پر غونډه بندیز ولګاو، پر جی ټي سړک خپل احتجاجي جلسه پیل کړه. دا غونډه ورسته له هغه جوړیږي چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د زرګونو غړو او پلویانو موټریز کاروان له ترنول سیمې څخه د سترې محکمې پر لور روان شو، خو پولیسو لاره ورته بنده کړې وه او دوی پرې نه ښودل چې پر مخ ولاړ شي. پولیسو د لوی لارې یو اړخ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان و بند کړ، خو د همدې سړک بل اړخ د غورزنګ غړو بند کړ او هملته یې خپله جلسه پیل کړه. اوس مهال په جلسه کې د ویناو لړۍ روانه ده. له دې مخکې منظور پښتین ادعا کړې وه چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. هغه نن سهار وختي پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې پولیسو د غورزنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسار کړي دي. پښتین ویلي دي چې له بندو سړکونو خندونو د پولیسو له تشدد او نیونو سره سره د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان دي. پښتین دا یادونه هم کړي چې د دوی پر وړاندې خندونه د پنجاب پرتله په خیبر پښتونخوا کې زیات وو. پښتون ژغورنې غورځنګ دا اعتراضي غونډه داسې مهال جوړه کړې ده چې په ورسته کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د دې غورځنګ یو شمېر غړي نیول شوی او بندیان دي. د اسلام آباد د نننۍ غونډې په اړه مخکې د پاکستان د سیاسي چارو لشنون کې او خبريال شمیم شاهد سره خبرې وکړې او په پیل کې متر پښتل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د غونډې غوښتنې څه دي.
داغي غختن دادی چې دلته کې د امن راشي، دلته کې د سلامتی راشي، دلته د استحکام راشي، او دغه تحریک ور سره نور غوندونه چې کوم دي ملت پال غوندونه، جمهوریت غوندونه، دا ټول چې د طرحه ګرای په حق له کوم ریاستی ادارې دي، خصوصا فوج، نو داغي په کردار باندې ډیر زیات تحفظات دي، پاغي باندې شکمن دي، او داغي دا غختنه ده چې دا قسمه پیخي کاغه په با جوړ کې دا وسنۍ 14 شوې ده، کپ په خور په پولیس لاین کې شوې ده، کدا شان نور دا کم خلک چې په نخه کړې شوې دي هغه وشتې شي، نو داغي هغه غواړي چې د دې تحقیقات وشي او په دې کې گرفتاری وشي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي دادي وشي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د صورتحال په حق لباندې په خیبر پښتونخوا کې د 13 سلويختو کال راسي د جګړې ماحول دی، دلته ترهګری زیاتره، نو ځکه پوج نه غواړي یا د ریاستی داری نه غواړي چې د امن د پاره د आवाज اوچت شي، ځکه که دلته امن راځي نو ارومرو په افغانستان کې هم امن راځي.
شاید صاحب بخنه غواړم، دوی ویلې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض کړی وای چې زیاته مخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې نیول شوی، یعنی په پنجاب کې پوځیانو د دوی مخه هم نه در نیولې لکه په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت نیولې ده.
نن سبا په پاکستان کې عملاً کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی او په پنجاب کې دی، نو د پوج حکومت ته دلته کې سیویلین حکومت او سیویلین ادارې بالکل بے وس دی، هر څه اختیارات د پوج سره دی، نو په دې وجه ځوام چې کې دی شي د منظور پښتون دی خبرې سره زما اختلاف نشته. پوج په خیبر پښتونخوا کې هم دی، پوج په پنجاب کې هم دی، البته په خیبر پښتونخوا کې د عام وګړو سره د پوج رویه خنه ده، دا د پخوانه ده، دا دلته کې تاسو ګوري دلته چوکۍ دي، دلته کې رکاوټونه دي.
شاید صاحب پښتون ژغورنې غورځنګ له څو کلونو راهیسې اوس دا څو کاله شول چې دوی همدغه غوښتنې کوي چې دا نن تاسو یادونه وکړه او په راپور کې مو واوریدل، د هڅو تر اوسه پورې نتیجه ورکړې؟
تر اوسه پورې خو د دې نتیجه د 15 کالو شو چې دا تحریک جوړ شوی دی، په جنوري 2013 کې دا تحریک جوړ شوی دی، منځ ته راغلی دی، نو د صرف دومره کار کړی دی چې ځوانان راویخ کړی دي د پوج خلاف چې کوم تحفظات او ناغوز د ناری په شکل کې دي، هغه یوازې د تحریک نه بلکې پټولو سی پخوا د غورځنګ د تحریک نه وړاندې د ملتپالو ګوندونو چې کومو کاغه عوامي نشنل ګوندو کاغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ناغې بدغه تکونه کول په پوج باندې په ریاستی دارو، خو د غورځنګ د تحریک سره دا لګ زیات شو، او اوس چې کوم دین دا دی چې په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زموږ سوشل میډیا اکټو شوی دا، نو په ټول پاکستان کې اوس د ریاستی دارو د ملټری اسټابلیشمنت خلاف غم غوسه زیات شوی دا.
او شاهد صاحب یو ورسته پښتنه دا چې د پاکستان په قوانینو کې رسنۍ آزاد دي، خو د پاکستان په ملي رسنیو کې چې موږ ګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم خبرونه ډېر کوریج یا پوخخ چې موږ ته وایو دا نه اخلي، د دې وجه څه ده؟
پاکستان کې رسنۍ بالکل آزاد نه دي، په خوام باندې وي وسم باندې داسې ځنې ریاستی رسنۍ چې کوم دینو آغا داوی کوي، خو حقیقت ته دې برعکس ته بالکل پر رسنو ډېر زیاته پابندي ده. د پښتون تحفظ تحریکو یا د غشن چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتل ګوندو یا د جماعت اسلامي چې کله د طرحګرای خلاف مظاهری جلسی جلوسری پاغي باندې دغه کوریج نکېږي.
آزاد خبریال او د سیاسي چارو شنن کوي شمیم شاهد او چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د روانې غونډې او د دې غونډې پر وړاندې د پاکستانی چارواکو د خندونو په اړه له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ساده.